د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو په د خبرونه کې. افغانستان ته د کورونا د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله اندېښنې
ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي په شفخانه کې کورونا شوي دي او حق رسېدلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر راوړی پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي.
په کونړ کې د قرآن د قرات پر یو غونډه توغندي لګېدلې او په سپین بول د کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته کړې. او د کورونا وبا په نړۍ کې پوځي لګښتونه نه دي کم کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو شپاړس کسان ټپیان شوي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی او د روسیې د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی دفتر د محکمې لخوا وتړل شو. پوره خبرونه. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې نه بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباخي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې 14 15 تنه ټپیان کړي. 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار لوبړی ناحیې اړوند عبدالوکیل لیسې مخته په یو رینجر موټر شوی ده. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادي راډیو ته وویل د یادې پیښې له ځایه روغتون ته 15 کسان ورول شوي. هغه وایي ټپیان دوه پولیس او درې ملکی وګړي دي. طالبانو هغه رپورټونه رات کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي 2000 بندیان ژر پریښودل کیږي او د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست اوزي. د هغوی یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عبدالستانګزي د ټویټ له مخې دغه خبر شوی خبر ناسم ده. هغه ویل ښاغلی ستانګزي ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال لاسلیک شوی او افغان حکومت 15,000 طالبان خوشي کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشي کولو خبره هم راغلی خو افغان حکومت یې کلک مخالف فات کړه. د ملي امنیت صلاحکار عبدالله محب ویلی تر څو چې د سولې تړون نوي شوی د طالبانو نور بندیان نه خوشي کیږي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د سترې محکمې په فیسبوک کې راغلې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایي محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنوال او د مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په درې کاله تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانې ته د 15,400 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د سترې محکمې تر دې اعلان څو شیبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګېدلې تورونک په کلکه رد کړل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. د 215 قولي اردو ویاند خواجه یحیا علوی ازادي راډیو ته وویل جګړه نن تر غرمې مخکې هغه وخت وشو چې پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن سیم د غزولو هڅه کوله. علوی وایي افغان ځواکونو ته زیان نه رسیدلې خو یوازې یو ملکی کس ټپي شوی. تر دې دوه واره مخکې هم په دې سیمه کې افغان او پاکستاني ځواکونو د اغزن سیم د غزولو په خاطر جګړه کړې. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوې اجرائیه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری چې د آزاد سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرائیه رئیس رحمت الله قریشي له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې بحث وکړي. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لکه کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پر لپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر 1,300,000 اوښتی. له دې ډلې 1,095,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي. د کرملین د سرسخته منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو نن تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسېدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کې ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کې مشر ایوان جادنوف چې د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د موسکو د څارنوال دفتر غواړي د اف بی کې بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی سره تړاو لري د افراطیانو په توګه هم راجستر کړي. دغه بنسټونه د روسیې رژیم لخوا د ازادۍ تر شعار لاندې ټولنیز بې ثباتي او سیاسي او ټولنیز ګډوډۍ رامنځته کولو په هڅه تورن شوي. هغه تور چې د ناوالنی او دغه د ملګرو لخوا رات شوی. الکسی ناوالنی په خپله په بند کې د یو څو ورځې مخکې ناسمې روغتیايي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهر نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو د ګاونډیو هیوادونو پرتله وضعیت ښه دی. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 210 نوې پیښې ثبت شوی دی، چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 6,000 ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیرېدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا دریمه څپه افغانستان ته نه ده راغلې، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې له وړاندې ورته جدي تدابیر نیولي دي. خغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنطین شي، ویل تر دې د محلات دومره خراب نه دي چې د قرنطین پریکړه وشي، خو دی وایي که خلک بې غوري وکړي او روغتیایي پاملرنې په پام کې ونه نیسي نو حالات خرابېدای شي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هندوستان ته د تداوي لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هره ورځ 2 یا 3 افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي. نوموړي وویل
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو 14 ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ 2-3 داسې واقعیت لرو.
خغله مامونځه لټولو مسافرو او افغان ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتاګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هندستان کې د کورونا وایرس عمله د مړو شویو افغانانو دقیقې شمیرې نه لدی. په ورته وخت کې نن د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند پروازونو په بندېدو، د غشان د پاکستان او افغانستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په کرز بندیز په راټولېدو بندیزونه او د استرار د کمیټو په فعالولو باندې بحث وکړ. دا په تسهیل کې د چیل هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د افغانستان د امنیت وختیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو سلورويشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 210 نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 95215 کسانو ته رسیدلی دی. البته په افغانستان کې دغه شان په تیرو سلورويشتو ساعتونو کې 19 کسان په افغانستان کې ترې مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر 6000 کسانو ته ورسید. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او هیواد ته د دې ویروس د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. د دې اندېښنو په اړه د نور بحث لپاره په هند کې د را افغان کډوال دایا سنگ انجان د سکایپ په مستقیمه اړیکه را سره دی. انجان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانانو عمومي وضعیت په هند کې څنګه دی؟ کورونا د روسي وضعیت ته په پام سره
مننه. خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کورونا په مثبتو پیښو کې دلته هر ورځ ډیروالی تر سترګو کیږي، خاصتا په ډیلی، هریانا، پنجاب او نن له کرناټک ته هم دا راپور راغلی دی، له بنګال ته هم، چې کورونا مخ په زیاتېدو ده. او ډیلی کې خو هر ورځ پیښې بیخي له حده وتلې دي. نو له دې امله په ټول هند کې چې تر اوسه پورې پیښې ثبت شوې دي تقریبا 200000 ته شمیر رسیدلی دی، او نن 6000 یو سل یو نوي کیسونه تر سترګو شوي دي. همداراز فوج هم مرستې ته را دنګلې دي، او د هند د ډیلی ایالت ګورمنټ یا حکومت دا وړاندوینه کړې ده چې تاسو باید د دې مرض د مخنیوي لپاره ضرور وساتئ او ضروري اقدامات وکړئ. همداراز د هند حکومت وایي چې باید 18 کالو نه زیات عمر لرونکي واکسین شي، او د ټول عمر شمیر هم 2300 تر رسیدل دی. نوې پیښې چې نن ثبت شوې دي په ټول هند کې تقریبا 23003 تر اوسه پورې، او 9 کسان هم مړه دي. نن له سنگاپور نه هم مرسته هند ته ورسېدله. او
انجان صاحب وبخی، په داسې حال کې چې تاسو مې یادونه وکړه چې د هند حکومت له خلکو نه غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، او په ځینو ځایونو کې محدودیتونه هم د ښارونو ترمنځ، د مختلفو سیمو ترمنځ لګېدلې دي. د دغو محدودیتونو له لګېدو وروسته افغانان چې څوک هلته کډوال دي، څوک درس وایي، څوک کاروبار کوي، څوک د علاج لپاره هلته ځي، له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
ستونزې دادی چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاؤن ده، او چیرته چې څوک ده په هغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، یا که څوک مریض په خانه کې، یا په هغه کوم منطقه کې چې ژوند کې عمل ته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي، ماجرین دي، دلته خپل منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمېر ورځ په ورځ چې هره ثانیه هره دقیقه راپورونه خپرېږي، د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده. حتی تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې بیخي د هندوانو سکه جمبوړي اورته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اورته سپارلو ځایونه نشتو، کم شول. بلاخونه پارکونه ورته اختصاص ورکړل، او په پارکو کې دا د مړو جسدونه اورته سپارل کیږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضې ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کیږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تګ راتګ خو کیږي، خو دلته وضعیت ډېر خراب ده. یعنی تقریبا که داسې عادي شمېره ونیسو، 2 یا 3 کسان د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو زما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي، او په دې چې دغه کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ډېره زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه، پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلې دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا که 100% نوې حقیقي، 50% هغه حقیقت ولري، لاګنه څه زیات دي، ځکه چې شفاخانه ټوله ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده، اسپیشل شفاخانه چې د کورونا لپاره جوړ شوی دی هغه ټول ډکې شوی دی او د اکسیجن کموالی سره هم هندستان مخ ده. د ستوره ځکه کې چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالی له امله هم ډېرو خلکو خپل اوږد ژوند له لاسه ورکړی ده. او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جوماتونه، ګردوارې، مندرونه ادای وقت کړي دي تر څو مریضان هلته بستر شي او د تداوی هلته وشي. همداراز ډېرو ارګانونو چې غیر دولتي دي یعنی اجتماعي سازمانونه دي هغوی د اکسیجن مجانی خدمتونه وړاندې کړي دي. ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله چلي کې ډېرو خلکو مجانی د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه وخته پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
مننه ډېر زیاته مننه. دایان سنگ انجان په هند کې ډېره افغان کډوال و چې په هند کې د کورونا د عمومي وضعیت او د افغانانو د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزنتار د غځولو پر سر جګړه شوې. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو ویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمه مخکې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړې یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او د غراز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنز د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوي وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
پولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملشي د تیری وی میاشتې راځي د دې ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي خو ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونه یې مخنیوي کوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلی کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د حسن قرات پر یو غونډه وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې وشتلې چې شپارس کسانې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرو وینو ولړل شو. دوه ورځې کې د لچي د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې را بشتلې او په کې شپاړستنه ټپین کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
سلبان نه بجی مرور نار سر نه د میزایل مرمۍ راغلی دو په تالار باندې اصابت کړی ده. دې په نتیجه کې شپاړستنه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله دا زخمیان دي. متباخي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله صافیوی دوی ته ټول شپاړستنه ټپین راوړل شوي چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالۍ د څارلو لپاره یاد پروګرام ته ورغلی و. هغه هم څو ځای ټپي شوی. بای
دا تقریبا یو دوه درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولۍ راغله زم پکې زخمی شوم او څنګه زنور ورونم زخمیان او دا ډیر یو کفری عمل او چوشه ډیر بد عمل او اساس در سره کړ الله دې په سزا ورسي او الله دې تبا کې ډیر بد عمل وکړ
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غوونه نشته دلته په سرو وینو لړلې سپینی خولۍ چوکۍ او له حافظانو نه پاتې شوي څپلۍ او نور شیان ګډوډ پراته دي تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي په کونړ کې د قرآن کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندۍ راویشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندی کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی دا د بهرنیو سرتیرو د وټلو له اعلان وروسته دریم امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي دن تامسن د افغان چارواکو سره په کتنو کې د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي حل لارې حل نشي نو یو ځل بیا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه به پیل شي
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندی کې دوه ټینګار کړی دی خغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي دا د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او پورستوی کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلي دي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میسته راستان شي د دې شورا وایان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل دین تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاحکار حمدالله محب سره هم لیدلې دي د دې شورا وایان رحمت الله اندړ وای خغلی تامسون د لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندې کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی شاه محمود قریشی د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي کدا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخوایي یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخوایي د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلي دوه لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوم لاړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان لمنده خوشي نشي افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویا تیروتنه بللې
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشي د حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکی دکانداران د اوړو سبیته در فرچن والا در کسابانو ډېر زیاته ګرام پروشي د هیڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی د ګرام پروشي تي شیان ساتلي دي بدامونه یې پرډاک دي نو د حکومت سمج دا غوښتنه کوو چې په دغو شراوو ځي او دا خلک اصلاح کړي سلام زورو رايو ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشارې نو بارډر باندې مرو دا بس ګمرک کې زو بل اورس ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغالي بار کړی په پاکستان ته په شارې نو بارډر باندې اوس ورو ځان بیا ټول په ورځ را خوښ ځل ټول بس چا ماتیل تور کی ډېر تل ګمرک راوړي ډېر تر واخ نور موټر پر راواز ورو دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا ټن دا وړي سلطنه نه محصول کوي اوس موټر کې ولا جندل د شارې نو ته راځي ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
زبا زادی راجو ته دا پیغام تک دم وروره دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندي کړی دي مریضانو په لارې مسو دا غټ باردار موټر لاینې سی هغه باندې چپاسي یا بنسي نو موږ دا غوښتنه د چکوره د لارې خلاصې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګه غږ آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي د مزدیګر په او بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو ل ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي د مزدیګر لو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر او د آزادۍ رادیو خبرونه واوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستي حالات خبر شي د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي لګښتونه نه دي کم شوي د 2019 کال پر تله د مصرف په 2020 کال کې په سلو کې 2.6 شپک زیات شوی وو په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړ چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د اس اي پي ار اي د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپل نظامی بودیجې یو برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه د نړۍ نظامی مصرف 1.9 تریلیون ډالر تل ورسو د راپور لیکوالانو یو دیګو لوپیز د سیلوا ویل چې په اوسنۍ حالاتو کې د دومره نظامی مصرف تمنه کېده د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامی مصارف کم سی خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامی مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامی مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامی مصرف لري د امریکایي پوز مصرف 1.8 میلیارډ ډالر ترسیدلې چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکو هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% و د امریکا په نظامی مصارفو کې پر لپسې دریم کال زیاتوالی راغلی په اس اي پي ار اي څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکشتاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پنګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثر کولو لګیدلې وي په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو دا شپږم کال دی چې د هیواد پر لپسې خپل نظامی مصارف زیات کړی دی د اس اي پي ار اي د راپور لمخې چین 225 میلیارډ ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سوي مصارف 8.5% کم وو چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي د اس اي پي ار اي راپور وايي چې په 2020 کال کې د ناتو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات سو او په نتیجه کې دولس ناتو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسیدلی ول د اس اي پي ار اي راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د وادونو له دفاعي بوتي چې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم
دفندوم شورا
ماسوس از نات د بیلډینگز نات د مونومنتس اټس یو
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خدا شپه